باد یا شمال له یو ځای بل ځای ته وړي او دا یو طبیعي حالت ده.
په پخوا وختونو کې به خلک د اختر او نوي کال په ورځو د ریګ روان په سیمه کې سره ټولېدل، بسکشي، نښه ویشتل او نورې لوبې به یې کولې. د ریګ روان د تپې اوسېدونکی محمد عظیم وایي چې ریګ روان ته به اهل ونود هم راتلل او خپل مراسم به یې نمانځل.
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته او هلته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معموله او مرواج وو، لکه چې اوس هم شته، خلک هلته ځي تفریح کوي. بله خبره دا ده چې هلته مخکې د سیک هندوان هم چې د افغانستان کې وو، دغه ځای هغوی هم قدسیت ورته قایل دي. مخکې هلته راتلل او هلته بعضې خپل مذهبي پروګرامونه هلته جوړول. تاریخي اهمیت او ارزښت لري. یو زیارت ده چې خلک وایي زیارت محمد حنیفه غازی ده، خلک هلته ځي او زیارتونه کوي. اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده سوری ده چې هغه ځایونه غزنی ته وتلی ده، او داسې خبرې دي. هلته
د ریګ روان د تپې په هکله خلک بېلابېل باورونه لري. یو شمېر وایي چې کله په یادې تپې غوږ کېښودل شي، د آسونو له غږونو سره د یغو وسایلو غږ هم اوریدل کېږي چې آینګران، نجاران او نور کسبګري کاروي. د ریګ روان د تپې په لاندې برخه کې یو سوری دی چې توره تیاره پکې خواره ده. د همدې تیارې له وجې خو هیڅوک جرات نشي کوی چې مخکې پکې لاړ شي. د کندهار اوسېدونکی نورګل چې ریګ روان ته تللی و، پاکلی وایي
په غریګ چې څوک کینې له یو ځای څخه بل ځای ته وړي، او هغه ریګ په همدې خاطر باندې د ریګ روان په نوم باندې مشهوره ده، او ډېر زیات خلک لیواله دي، غواړي چې هغه ځای ته یو ځل وویني او په خپلو سترګو وویني چې ریګ روان رښتیا هلته شته او که نشته. او هغه ریګ پاکلی مشهوره ده همداسې. ډېر ریګ خلک ځینې وړي د ساختماني کارونو لپاره، خو که یو څه وخت وروسته په میاشتې وروسته بېرته هغه ځای ډک شوی له ریګ څخه، نور نوی ریګ راوړل شوی.
نورګل وایي چې ځینې خلک د ریګ روان شګه بختور غني، ځواني نجونې او هلکان ورځي او د بخت خلاصېدلو په هدف لزان سره وي.
یو بل خبره ډیره عموما ریواج ده، خلک پم دې باندې عقیده لري چې هغه ریګ لږ ور سره واخلي په لاس کې کمجرات وي، څوک الک وي کنجلې وي، باید لاس خلاص نشي خپل کور ته ورسوي. که چیرته کور ته کلی او هغه ریګ لاس خلویدلې بیا وي د دې بخت بند او دای نس کېده، او که چیرې همداسې په لاس کې یو کور ته ورسوي روغ سي سلامت ریګ ورسوي، وي د دې بخت خلاصېږي او وعده شونه ده کېدې چې وعده وکولای شي.
د ریګ روان سیمه له خپل فولادي او لای ریکس ډاکه ده. ګرد چاپیره اسکو غرونه هم ځانګړی ښایست ورپخلی دی، نو ځکه اکثره کسان د میلې لپاره له خپلې کورنۍ سره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کندوز اوسېدونکی اجي احمد الله وایي چې دی له خپلو بچو سره ریګ روان ته د دوستانو کور ته ورغلی و. هغو د یادې سیمې ډېر صفات وکړ، نو ځکه دوی هم ورغلل.
دوه ځلې د خپل فامیل سره تللی یم هلته. داسې یو ټیپي ټول ریګ دي، له ریګ نه ډکې دي. د ریګ چا خبر یو ور در باندې کمیږي او در باندې زیاتیږي، یو ور باندې کمیږي او در باندې زیاتیږي. هغه چا کر میلمانو بیا غي صفاتو کوي، تاسو یو چکر ځای دی ډیر فامیلی نه مال تزي چکر وي بیرته راځي مستی به تفریح جوړو. تقریبا
د ریګ روان یو بل ځانګړنه دا ده په کوم اندازې چې شګي وړې دي، په هغه کچا بیا نرمي او پستی هم دي، نو ځکه که څوک غوړي ور باندې بده کېدلی هم شي. لبلې خو یو شمېر کسان په دې عقیده دي چې وایي د ریګ روان د سیمې شګه ځینو ناروغیو ته ګټوره ده. د بیلګې په توګه که څوک د پښو درد ولري، د ریګ روان شګه په پښو وهي درد یې کمیږي. د اسلام له نظره زیارت او داسې ځایونو ته تګ لکه ریګ روان ته چې خلک ځي، د درد او رانس پر وخت خپل روغتیا ورنه غوړي مناسب کار نه دی. خو که چیرې سایل او سیاحت ته ورځي مشکل نه لري. په دې اکله دینی عالم قنداغه وایي
په دې نامه څو کورسي سره کوم برکات ده یا په کې کوم تاثیر ده، او دا د انسان په بحث باندې تاثیر کوي یا بعضې افات دفه کوي مراد حاصلوي. دا ټول خرافات دي، دا ناروا دي، شرم دا ناروا دي. هر څه چې کوي خدای تعالی کوي، ګټه تاوان نفع او ضرر ټول د الله تعالی له خوانه ده. نه ولي مستقیما کوم کار کولای شي، او نه دا جمادات چې لکه ری کوندي یا لکه ونه غوندي یا لکه تیګه غوندي، دا اصلا هیڅ تاثیر نه لري. دا هر څوک چې په دې عقیده دي دوی غلط شوي دي، او شرم د کار ناروا ده. د خلکو د بې علمي په نتیجه کې دا مفکوره خلکو ته پیدا شوې ده. پوهان، واقعي علما، با تجربه سپین ږیري، دا کسان چې د کولی شي د خلکو ته قناعت ورکړي چې په جماعتاتو کې هیڅ تاثیر نشته. دا په تبلیغاتو باندې کېږي. دا مثلا په مکتب کې استادان د مسؤلیت لري چې خلکو ته قناعت ورکړي، په جماعتو کې ملا امامان د مسؤلیت لري، په کورنیو کې د کور مشران او پوهان د مسؤلیت لري چې نور افراد ته قناعت ورکړي، او د پوهې په ډول چې په دې کې تاثیر نشته او هیڅ ګټه نه لري، او دا یو خرافات دي او دا راوز نه چې تاثیر نه لري. دا عقیده خپله یو ګناه ده، دا یو بدعت ده، ناروا ده.
په افغانستان کې د سیل او سیاحت لپاره ډیر ځایونه شته، خو اکثره یې د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له وجې په کنډواله بدل شوي. پخوانۍ ښکلا او ښایست نه دی پاتې. نو ځکه مسولو کسانو ته پکار ده چې په دې برخه کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولین وایي چې دوی تر خپل توانه هلې ځلې کړي دي چې د تاریخي میراثونو بیا رغونه وکړي. په دې حق لازموږ همکارې فرشتې مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي معین محمد رسول باوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتلې چې ریګي روان څه ډول فرهنګي میراث دی.
موږ درې ډوله فرهنګي میراثونه لرو. یو ملموس فرهنګي میراثونه دي لکه تاریخي ابدي چې جوړې شوي دي، هر څوک یې هر څه وویني لیدلی شي لاس وروړلی شي. یو غیر ملموس فرهنګي میراثونه دي چې هغه عقیدې دي، نکلونه دي، کیسې دي، داستانونه، اساطیر او نور. او یو مشترک دی دوه څخه دي چې هم غیر ملموس دي او ملموس دي. د ریګي روان موقف همدا د مشترک موقف دی. په اساطیرو کې راغلي دي چې د ریګي روان د ورځې د خوا څخه رالویږي، خلک ورځي، د شپې د خوا بیرته ټولیږي. د پیړیو خبره ده چې تر اوسه پورې همدې ته پاتې ده. اصلا دا یو جیولوجیکی موضوع ده. او د دې څنګ ته یو زیارت هم ستا د ابو حنیفه په نوم. او دا زیارت هم ویل کیږي چې هغه څوک دی چې د کفارو په وړاندې باندې دلته جهاد کړی دی، او هغه به د دوی سره به نورو خلکو غیر مرئی خلکو هم آسماني قوتو به هم د ده سره مرسته کولې او کفار به وژل.
که داسې راته ووایې چې ریګ روان نور څه خصوصیات لري؟
دوه برجسته خصوصیات لري. لومړی خصوصیت یې دا دی چې ریګ دروند دی، د سعادي شمال په وسیله دا ریګ د ځای نشي وړل کېدلی، خو یو ډول تمایل لري چې د سره تر پایه پورې پروت وي. او د دې تروسه پورې عمق نه دی معلوم چې څومره به د دې عمق وي، خو د یو فرهنګي میراث په توګه د خلکو د توجه وړ دی. زیات شمېر سیلانیان هم ورځي او زیات شمېر معتقد خلک هم د دې ځای لیدو ته ورځي.
له بهر نه سیلانیان لري راځي د دې ریګ روان ننداره کوي؟
پخوا وو. یو دا دی چې یو شمېر خلک د ایدیولوژیکي عریضې په توګه راځي، دا ویني ګوري چې د دې مطلب څه دی. او یو شمېر کسان هم راځي د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې لیدنه کوي. پخوا به ډېر وه، اوس کله نه کله د نامنی له وجې څخه تګ راتګ ورته لږ شوی دی.
ځینې کسان وایي چې له ریګ روان څخه شګه وړي، او هغه په دې هدف چې دوی وایي په دې سره یې بخت خلاصېږي، په دې عقله تاسو څه وایي؟
باور دا دی چې وایي که په مټ کې د دې ریګ یو مټ ریګ څوک واخلي او تر کوره یې ورسي، د ده ارمان پوره کېږي. خو د ریګ خصلت داسې دی چې هر څومره چې وخت پر تېرېږي هغه د لاس څخه لویږي، ځکه چې وچېږي. نو تر هغه ځایه پورې چې سړی باید ورسي، ډېر کم کسان یې رسي یا یې رسولی شي، او یا یې پر لارې ایري او رقم شي، ځینې سند پورې نه رسېږي. دا کار خلک کوي د یو عقیدې په توګه. ځینې انګېرنې دي چې خلک یې لري په خپل منځ کې د یو فولکلور په توګه هغه پاتې دي. دا هم یو انګېرنه ده که چې یا دا ریګ په مټ کې ورسوي تر کوره، د ده هیله به پوره کېږي.
که درته وایم استاد چې تاسې وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه ریګ روان منطقه چې ده دا نورم وپېژندل شي، هم هېوادوالو ته هم نړیوالو ته؟
د اطلاعات فرهنګ وزارت دوه ډوله کار ریګ روان په اړه باندې کړي دي. لومړی کار یې دا کړي دي چې اوس د یوې هاتې لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې دخوا باید هغه ته شامل شي. پخوا یې هاته نه درلودل او هر څوک د هرې خوا څخه ورته شاملېدلی شول. اوس موږ دې لپاره یوې ته ترتیب کړی ده. دا یو بل دوه د تبلیغاتو په اړه باندې په بی بی سي کې د دې لپاره خبرونه ترتیب شول. صفی حلیم د دې لپاره یو خبرونه نشر کړل. د ازادي راډیو او بیا په دې وروستیو کې ما خپل د دې اثر یا د دې ټاټوبي د معرفي لپاره د ملي ټلویزیون سره د یوې لړۍ په ترڅ کې چې زه یې لرم، د ملي ټلویزیون سره د افغانستان فرهنګي میراثونه، په هغه کې مې دوه ځله د دې ریګي روان په اړه هم معرفي کړی دي او هم یې دغه ارزښت ورته بیان کړی دی.
درنو دوستانو، تر هغه وخت چې سوله او ثبات را نشي، د تاریخي میراثونو په سمه توګه ساتنه نه کیږي. په دې هیله چې مسولین په دې برخه کې په تیر بیا د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو لپاره ډیر کار وکړي، ترڅو یو ودان او په فرهنګي او تاریخي اثر خپل افغانستان ولرو. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
دستر کو بلا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما دادی سور لسینہ